آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
درانو اوریدونکو السلام علیکم، زه نوشابه شنایم. نن د یک شنبه ورځ د وږې د میاشتې څلورمه د اګست میاشتې له وویشتمې سره برابره ده. امریکا غږ آشنا راډیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د مدني حقوقو فعالانو په محبسونو کې د شکنجه شوو کسانو د دفاع لپاره د نوي قانون غوښتنه کړې. د برما د رخاین په ایالت کې د وژل شوو کسانو شمیر اته نوي ته ورسېده، او د هند په شمال کې د امنیتي ځواکونو او مذهبي هندوانو ترمنځ په نښتو کې شپږ دېرش کسان وژل شوي دي.
ناپېژاند وسلوالو د زابل ولایت د دیني عالمانو د شورا رئیس مولوی عبدالحکیم حکمت وژلی دی. د امریکایي چارواکو په وینا د متحده ایالاتو په تکساس ایالت کې د هارون په نوم طوفان دوه کسان وژلي. درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته خبریږي. او سرته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
په افغانستان کې د مدني حقوقو مدافعین وایي د هغو کسانو د حقوقو لپاره چې د حکومت په محبسونو کې د توقیف په دوران کې شکنجه کیږي باید یو نوی قانون جوړ شي تر څو حکومتي چارواکي مجبور شي چې محکمو ته حاضر شي او د خپلو اعمالو په باب ځواب ورکړي. د بشري حقوقو فعالانو ته جمهور رئیس اشرف غنی وغوښتل چې د شکنجې ضد موجوده قوانین ته وسعت ورکړي، او د حکومت د امنیتي ځواکونو د شکنجو قربانیان باید د خپل زیان د جبران حق ولري. ناپیژندل شوو وسلوالو د زابل د ولایت د دینی عالمانو د شورا رئیس مولوی عبدالحکیم حکمت اشتلی او وژلی دی. د شاجوی ولسوال وزیر محمد جوادی په دې اړه امریکا غږ ته وویل.
د زابل د والي ویاند ګل اسلام سیال امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې مولوی عبدالحکیم حکمت له تیرو درو ورځو راهیسې له خپله کوره نادره کوو، او نن سهار وختي د شاجوی ولسوالۍ په یوه کلیوالي سیمه کې جسد پیدا شوی.
د درې ورځو راهیسې د مولوی صاحب عبدالحکیم رابطه د خپلې کورنۍ سره قطع وه، هماغه چې نن سهار بیا مونږ د ده مړی شاجوی ولسوالۍ اړونده په بره خان سیمه کې موندلی دی.
مولوی عبدالحکیم حکمت د زابل له مشهورو او پیژندل شوو دیني عالمانو څخه بلل کېدی. نوموړی له تیرو درو کالو راهیسې د زابل د عالمانو د شورا د مرستیال او مشر په توګه دندې ترسره کړي.
زمونږ خبریال د چارواکو له قوله وایي ګمان کېږي چې نوموړی تېره شپه وژل شوی. له بلې خوا د سرپل ولایتي چارواکي وایي چې طالبانو د جمعې په شپه د سنچارک په ولسوالۍ کې یوه ځوانه ښځه ایشتلې او وژلې ده. د والي ویان ذبیح الله امانی امریکا غږ ته وویل چې وژل شوې ښځه پري نومېده او 50 کلنه وه. د لندن د سنډي ټایمز ورځپاڼې د رپورټ له مخې د برېتانیا د پوځ ځانګړي هوایي ځواکونه له امریکا سره د افغانستان په جنګ کې د همکارۍ لپاره آماده شوي دي. ورځپاڼې رپورټ ورکوي دا ژمنه په داسې حال کې شوې چې د برېتانیا استخباراتو غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې باید د طالبانو په ضد جدي اقدامات وشي. ورځپاڼې لیکي صدراعظم تریسا می خپله آمادګي ښودلې چې افغانستان ته ځانګړو قواو د لیږلو پریکړه وکړي. د چارواکو په وینا د متحده ایالاتو د تکساس په ایالت کې د هاروی په نوم سمندري طوفان دوه کسان وژلي دي. په داسې حال کې چې تالنده باران او سخت باد سره ملګري وو، طوفان د دې ایالت جنوبي ختیځ سیمې وځپلې او 300,000 خلک د بحران د برېښنا نه محروم شوي دي. نور تفصیل د آشنا تلویزیون پر رپورټ کې واورئ.
د متحده ایالاتو د تکساس ایالت کې راغلی طوفان د شدت له پلوه په لومړۍ کټګورۍ کې راځي. د دې طوفان له امله په زرګونه خلک له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي.
خو کومکونو موږ سره ډېره مرسته کړې ده. په دې برخه کې بختور یو، خو په دې نه پوهیږو بیرته چې خپلو کورونو ته لاړ شو د څه ډول وضعیت سره به مخامخ شو. ډېر پریشانه یو.
په دې طوفان کې دویم وژل شوی کس یوه ښځه ښودل شوې. د جمعې په شپه هم یو کس په کور کې د اور لګېدو له امله مړ شوی و. په دې طوفان کې لږ تر لږه 14 کسان زخمیان شوي دي. د کورپس کریستی او یوستن ترمنځ سیمه کې ډیر خلک دا ویره لري چې طوفان به ډیر زیات مالي تاوانونه اړولي وي.
تاسې زمونږ غږ د واشنگټن نه اورئ. د میانمار یا برما په سرحدي حالت رخائن کې پروانو نښتو او جګړو کې د حکومتي چارواکو په وینا 9 کسان وژل شوي دي. دا نښتې په داسې حال کې شوي چې د برما د روهینګا قبیلې په زرګونو مسلمانانو د جنګ او بې امنیتۍ له امله نن د یکشنبې په ورځ بنګلادیش ته د اوښتو کوشش کاوه. د روهینګا په زرګونو مهاجرین دا وخت په بنګلادیش کې په کمپونو کې پراته دي او شاوخوا 2000 نور خلک هم د جمعې په ورځ د سرحد نه واوښتل. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د برما امنیتي ځواکونه په رخائن کې د کلیوالو په وژلو، د ښځو په بے ابرو کولو او د کورونو په سوځولو تورن کړي دي او د تحقیقاتو د یو مستقل هیئت د جوړولو غږ یې کړی دی. دا واشنگټن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ. نن د یکشنبې په ورځ د هند په شمال کې واقع د سریسا د سیمې د پنچکولا په ښار کې وروسته له هغې فساد او نښتې وشوې چې چارواکو اعلان وکړ چې د یوې محلي درمسالی یو سادو چې ځان ته بزرګ وایي د دو ښځو د بې ابرو کولو په تور مجرم پیژندل شوی دی او سبا د دوشنبې په ورځ به محاکمه شي. د ګورو رام رحیم سنگ په زرګونو طرفدارانو د عسکرو او پولیسو سره نښتې وکړې. په نښتو کې 14 کسان وژل شوي او تقریبا 300 کسان زخمیان شوي دي. فساد کوونکو حکومتي ودانیو ته ورونه واچول او پر ژورنالیستانو او پولیسو باندې هم حمله وکړې. په ښار کې په سلګونو پولیس د امنیت د ساتلو لپاره ګمارل شوي دي. دا بندام ګورو ځان د هندوانو د یوې نوې فرقې مشر ګڼي او په زرهاو طرفداران لري. د لبنان پوځ د اسلامي دولت د وسلوالو سره د سوریې له سرحد سره څیرمه د 2 نښتو وروسته د یکشنبې په ورځ یو طرفه اوربان اعلان کړ. د لبنان پوځي قمندانانو وایي هیله لري چې دا اوربان به د اسلامي دولت یادایش سره د 9 له درکه شوو لبناني عسکرو د سرنوشت د ټاکلو په خاطر د مذاکراتو لپاره موقع برابره کړي. دا عسکر د 2014 میلادي کال د اګست په میاشت کې ورک شوي او ګمان کېږي چې د داعش سره برمتی. د سوریې پوځ او د لبنان د شیعهګانو د حزب الله ډلې هم چې په سوریه کې د داعش سره جنګیږي اوربان اعلان کړی. داعش تقریبا 3 پخوا د لبنان د سرحدي ښارګوټي ارسل نه 10 عسکر وتښتول، 4 یې وژل او 14 تنه یې په 2015 میلادي کال کې د خپلو قیدیانو د آزادولو په بدل کې د لبنان پوځ ته ور حواله کړل. امنیتي ځواکونو د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې 2 وسلوال جنګیري شتلي او وژلي دي چې په یوه حکومتي ودانۍ باندې حمله کړې وه او د 1 اوږدې جګړې په دوران کې 6 پولیس شتلي او وژلي وو. او عراقي ځواکونه وایي چې پرون د شنبې په ورځې په سرحدي ښارګوټي تل عفر په مرکز کې د عراق ملي جنډا لګولې. عراقي ځواکونو له داعش سره دغه ښارګوټي د نیولو لپاره نږدې یوونۍ جګړه وکړه. داسې رپورټونه هم ورکړل شوي دي چې په تل عفر کې شاوخوا 2000 وسلوالو جنګیالو د برابر 50000 عراقي عسکرو په مقابل کې جنګ وکړ. دا او د دې ساعت خبرونه.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د سیمې او نړۍ په اړه خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د 13 میاشتو رئیس افغان او بهرنیو ځواکونو د داعش خلاف عملیات پیل کړي. اوس په دې سیمه کې امنیتي وضعیت څنګه ده؟ د ګډو قواوو د عملیاتو نه څه نتیجه ترلاسه شوه؟ دا وروسته په رپورټ کې اورئ. ناپیژاندو وسلوالو د زابل ولایت د دینی عالمانو د شورا رئیس مولوی عبدالحکیم حکمت وژلی. د زابل اوسیدونکي د نوموړي د وژنې خندنه کوي او له دولت نه د دینی عالمانو د امنیت خوندي کولو غوښتنه هم لري. عزیز الله پوپل پاکله رپورټ را لېږلی.
د زابل امنیتي مقامات وایي چې لا هم څرګندنه ده چې د دې ولایت د عالمانو د شورا د مشر د وژنې مسؤل څوک دي، خو دوی په اړه پلټنې کوي. د زابل د والی ویاند ګل اسلام سیال امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې مولوی عبدالحکیم حکمت له 3 ورځو راهیسې له خپله کوره نادره کوو او نن سهار وختي د شاجو ولسوالۍ په یوه کلیوالي سیمه کې جسد پیدا شوی.
د 3 ورځو راهیسې د مولوی صاحب عبدالحکیم رابطه د خپل کورنۍ سره قطع وه، همغه چې نن سهار بیا مونږ د ده مړی شاجو ولسوالۍ اړوند په بره خان سیمه کې موندلی دی او په شهادت رسیدلی دی. د مونږ امنیتي او کشفي ارګانونه د سهار رئیسې خپلې څېړنې پیل کړې ترڅو دا معلومه کړي چې مولوی صاحب څنګه او د چا د خوانه په شهادت رسیدلی دی.
مولوی عبدالحکیم حکمت د زابل له مشهورو او پیژندل شوو دینی عالمانو څخه بلل کېدی. نوموړی له 3 کال راهیسې د زابل د عالمانو د شورا د مرسیال او مشر په توګه دندې ترسره کړې. مولوی حکمت په افغانستان کې روانه جګړه پر دې بلل او د پاکستان له سرسختو منتقدینو څخه وو.
یو اسلامی وجبه می پرغاله ده افغانی احساس لرم دا وطن می مور ده حق طالب چې بیا دلته جنگیږي هغه ته دغه یم لاس آزاد او هغه پاکستانی چې بیا امر د کتوار کې دغه یم لاس آزاد
سره لدی چې تر اوسه د نوموړي د وژل کېدو مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی خو د زابل اوسیدونکو د نوموړي د وژنې عاملین د دولت وسلوال مخالفین ګڼي دوی له دولت څخه غواړي چې د دینی عالمانو امنیت ته پام زیات کړي او د دې تازه پیش عاملین په ګوته کړي د زابل ولسی مشر اجی اسماعیل زابلی وایي چې مولوی عبدالحکیم حکمت د سولې ملاتړی وو او وسلوال طالبان یې د هغه د وژنې عاملین وبلل
نو هغه دښمنان هغه مخالفین د دولت سیاق د دولت سره په جنګ اخته دي موږ وایو چې عبدالله کې ما هغه لاس ته وایي چې خدای آیات او حدیث او قران وایي عبدالله کې ما هغه ویل ترافیک زافه ایت سنه دی ویل کې ویلي د دې مرته یو نمونه ښیږي چې عبدالله کې پر دغه باندې مرشد کې بیا مو کوي به شو بعد سره یې مو کوي باندې سپیشالات
په تیر درو میاشتو کې د مولوی عبدالحکیم حکمت په مشرۍ په زابل او کندهار ولایتونو کې د دینی عالمانو دوه ستري غونډې وسوي او له افغان وسلوالو طالبانو څخه پکښې غوښتنه وسوي چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو اترو لار خپل کړي
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي آشنا تلویزیون وګورئ
زمان غاگ دا واشنگتن ناوری. دا ننگار پا چینو لسوالی که دا تیرو چلور میش رئیس افغان او بحران ایزواکونو دا دایش خلاف عملیات پیل کردی. اوس فسیمه که امنیتی وزد سنگه دا. دا گرد قواه دا عملیاتنا چه نتیجه تر لسه شوا. پاکلی پاموکی رپورت دا.
د داعش ډلې د ظهور په لومړنۍ سیمه چین کې کمانډو او غوڅ ملاتړ ځواکونو خپلې مورچلې ټینګې کړې او کله کله په مخامخ توده جګړه وړي د دغو عملیاتو څلور میاشتې پوره شوې او د چارواکو وینا ده چې لږ تر لږه 8 کیلومتر سیمې له داعش وسلوالو پاکې کړې دي
تقریبا 8 کیلومتر 7.5 کیلومتر ساعت یک نزد دشمن بود مکمل سایه پاک کاری شده دشمن بسیار تلفات سنگین در سایه دیده بسیار یک محدود جایی که شما شاید پیشروی شان هستین که اینجا فعلا تحرکات شان کم است آینده های نزدیک بخیر پلان داریم مکمل ساعتی که نزد دشمن است دشمن پاک کاری کنیم دشمن مردم خود را از بین ببریم
د مامن په دره کې د عملیاتو ډیر زور پر هوایی بمباری ورټول دی خو د پیاده ځواکونو مخکې تک ته لا اوږد مزل شته چې داعش ډله له پښو پرې باسي
دا سیمه د جګړې لومړۍ کرښه ده هلته چې د کورونو ډیره برخه نړېدلې او ډیر کم به پاتې چې ویجاړ نه دي که څه هم افغان کمانډو او د قاتم ملاتړ ځواکونه په دغه سیمه کې له داعش وسلوالو سره خپله جګړه توده ساتي ګڼې سیمې نیولې خو لا ډېرې پاتې دي چې هلته حکومتي قواوې نه دي ورسېدلې مهمه دا ده چې افغان ځواکونه دا سیمې د دائم دپاره څنګه ساتلی شي
اکثره کورونه وان کلي له خاورو سره وار شوي د جګړې په اولو ورځو کې ډېرې کورنۍ د خوراک د کالو کنډولو ایستلو ته نه دي جوړ شوي د عملیاتو سیمې ته په 3 کیلومترۍ کې مو هیڅ ولسي خلک ونه لیدل اوس د جوارو فصل په پخېدو دی خو د مامن په دره کې لا د غنمو ډنډرې ولاړې پاتې دي ګڼې ونې له نه پالنې وچې شوې او روانې جګړې د اکثرو پاڼې تازه کېدو ته نه دي پرېښي د حکومت په ګټلو سیمو کې له د داعش نخینې دی ورانی شوی ځایي قومي مشران وای دا ځلې عملیات خدي خو کوم خلاړ شي
دا غریزه علاقه ده دا په واضح ښکاري نه چې مطلب دلته به کور نه خو په زرګونو کورونه په دغه سیمو کې لکه د مامن باغ نه نیولې تر د مکلنې نه نیولې د بر د خنکی د خرابې پورې زرګونو کورونه په دې منطقه کې شته او داعش په دې کې استفاده کوي او اوس هم کې شتون لري
د ننګرهار ولایتي مقامات وایي دا ځلې عملیات بریالي دی او د ګټلو سیمو د دایمي ساتلو هوډ کړی
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري
زمونږ غږ د واشنگتن ناوري په دې وروسته یو نوی کې جمهور رئیس غنی د افغان حکومت دننه یو پروسه پیل کړې چې د همکارۍ د نوي تړون په نوم یادیږي په کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو همکار اکرام شینواری په دې مسله د افغانستان د جمهوري ریاست د وایان د مرستیال ښاغلي دواخان مینپال سره مرکه کړې او په سر کې د ټاکلو معیارونو د پاکله ورنه پوښتنه کړې پاموکی مراکیتا
موجود تا د همکاری او یو تړون نو مور کړی دی او د دغه همکاری او د تړون په چوکاټ کې 200 تعهدات دي 200 موارد دي چې د څلورو کمیټو لالارې دغه عملی کیږي دا موارد په څلورو برخو کې دي چې یو د امنیت دوم د اقتصاد دریم د سولې او څلورم د حکومتاري په برخه کې دي هدف اساسي د دغو تعهداتو دا دی چې موږ د افغانستان د پرمختګ لپاره معیارونه په ګډه باندې ور باندې تعهد کړی دی او په ګډه باندې پلي کوو مثلا کله چې په امنیتي برخه کې موږ خپل تعهدات پوره کوو او دغو مواردو په اړه باندې کار کوو باید هغه کسان چې په امنیتي او دفاعي قواوو کې جذبي دي باید مسلکي وي متخصص وي او پاک مثلا د قراردادونو په برخه کې کله چې امریکا له موږ سره مالی مرسته کوي هغه څوک چې قرارداد کوي باید دا قراردادي معلومي دغوی شفافیت او روڼتیا معلومه وي او هغه د یو معیار پر اساس باندې وي هر میاشت به دغه څلور ګډې کمیټې کټینی او دغه موارد د پلی کېدلو ارزونه وکړه
دغه تعهدات دوه جانبه دي چې یوازې د افغانستان له خوا نه دي
د امریکا د اړخ تعهدات خو معلوم دي چې دوی د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو سره مرسته کوي مثلا افغانستان د دفاعي قواو سمبالش دي په څلور کلن امنیتي پلان تطبیق دي د افغانستان پر زیربنا باندې د دوی په سرمایه ګساري دي د امریکا د اړخ تعهدات معلوم دي دغه 200 موارد شې دي د یوازې هغه تعهدات چې د افغانستان حکومت ته مشروط ورکړل شوی لکه څنګه چې موږ د وارسا او بروکسل په کانفرنس کې نوې تعهدات اروپایي ټولنې سره درلودو دغه تعهدات هم غته ورته تعهدات ویلي موارد یې بیل دی لوغه څه
وشې جمهوریت ګډې همکاري د تړون د پلي کېدلو پرمان لاسلیک دغه پرمان لاسلیک همکاري ټولنې باندې ساغیزو
څه دغه موږ خو د امریکا سره دوه سندونه لرو چې یو ستراتیژیک دی او بل امنیتي دی دغه موارد دوغي په اډانه کې او د ولسمشر ترامپ د دانی وی ستراتیژي سره تړسي وي دي شي مثلا افغانستان تسمین چیک نور کی د افغانستان څخه تک کوم مالیکو مکی دوغي په حساب غواړي او په خپل بده حکومتداري په برخه کې هغه معیارونه دي چې د افغانستان حکومت او د افغانستان قوانين دوغي سپارښتنه کوي په دغه برخه کې سره یو ځای کار کوي
د ولسی جرګي یو شمیر وکیلان د غنی شي افغان حکومت د امریکا سره دغه تعهدات او د لاسلیک پر وخت باندې د پارلمان نظر نه دی غسی
دا تعهدات دي دا نړیوال سندونه نه دي چې د قانون په اساس باندې دوی ته ورزی په دغه برخه کې زه فکر کوم چې دوی پراوزه حد سانته نه دی حاصل کړي نو لطفاً دوی باید دغه موارد ته مراجعه وکړي دوه سندونه وو شغه سندونه یو امنیتی سند او یو ستراتیژیک سند وو شغه دوی ته تللی دي دا د هغوی په اډانه کې دغه تعهدات دي چې موږ به عملي کوو
د امریکا د جمهوریت لخوا د نوې ستراتیژي د اعلان وروسته تاسو د امریکا او افغانستان ترمنځ د همکارۍ په برخه کې نوې لارې موندلې دي
کومه دغه څه شي د نوې ستراتیژي په چوکاټ کې رامنځته سو یا اعلان سول یا دغه همکاریو د تړون مسایل شې دي چې په کې 200 موارد د ټول هغه څه دي چې د افغانستان حکومت د امریکا له نوې حکومت سره تر ډیرو ناستو ورسته دغه نتیجې ته ورسېدل زه فکر کوم کله چې د افغانستان حکومت خپل اړخ تعهدات عملي کوي همکاري زیاتېږي
ځنې د غنی چې د امریکا په دې ستراتیژي کې سولې
دغه 200 موارد او تکو کتل شي پدې کې لوی برخه د سولې تقریبا 30 موارد سولې ته ورکړل شوی دي پدې معنی شي یو لوی برخه د دغه موارد پر سولې باندې را پڅرخي
تاسو دا غنښ د 200 موارد د نوي ستراتیژي اعلان روس افغان حکومت لاسیکړي
200 موارد شې دي په درته شې د امنیتي تړون او د ستراتیژیک تړون جمع د ستراتیژي د ګډې ارزونې په پایله کې رامنځته شوی چې افغانستان حکومت په لیدلورې وځي کړی دی چې موږ پر دغه طرف باندې حرکت کوو او د امریکا حکومت خپل لیدلوري شي بیا په مجموع کې ګډ لیدلوري رامنځته شوی دی
مننه سپ ژوند
ډیر مننه
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري
هندستان د افغانستان په ثبات کې کومې ګټې لري درنو اوریدونکو د دې پوښتنې ځواب په مرکه کې لږ وروسته اوري وسم په مو کې رپورت ده د افغانستان د مالی وزارت وی د روان مالی کال په تیر شپږو میاشتو کې دغه هیواد اواید سبان د 9% زیات شوی پاک لای د لیمینیا ځای رپورت اورو
د مالی وزارت وای د روان مالی کال پر شپږو میاشتو کې څه باندې شپږ اویا میلیارد افغانۍ د دولت خزانې ته ټولې شوې دي چې د تیر لمریز کال د ورته وخت په پرتله 9.6% ډیروالی ښیي. د دغه وزارت د چارواکو پر وینا د تیر مالی کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د عوایدو کچه 8.6 میلیارد افغانیو ته رسېده. د مالی وزارت د عوایدو او ګمرکونو مرستیال نجیب الله وردګ چې د یکشنبې په ورځې خبریالانو ته معلومات وړاندې کول د سږ کال د عوایدو د ډیرېدو لامل په سیستمونو کې اصلاحات یاد کړل. ویل
آوردن یک سلسله اصلاحات
د یو شمیر اصلاحاتو او سیستمونو راوستل، د سیستمونو اصلاحات، د پروسو ساده کول او د یو شمیر کسانو ګمارل او لری کول هغه اقدامات وو چې په ټوله کې د عوایدو د ډیرېدو لامل شول.
خو یو شمیر اقتصادي کارپوهان بیا وایي چې د عوایدو د ډیرېدو اصلي لامل د سوداګرۍ او د مالیاتو د کچې زیاتېدل دي. د اقتصادي چارو کارپوه شوه ابراهیم امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې پر صادراتي توکو د زیاتې مالیې لګولو تر څنګ له افغان سوداګرو څخه د ډېرې جریمې اخیستل د عوایدو د ډېرېدو یو بل لامل هم دی. کارپوهان په دې باور دي کچېرې په عایداتي سیستم کې بشپړ شفافیت او څارنه رامنځته شي، د افغانستان د عوایدو کچه به لا پسې لوړه شي. د مالی وزارت وایي په پام کې ده د روان مالی کال تر پایه 1.25 میلیارد افغانۍ د دولت خزانې ته لاړې شي، چې دا شمیر تیر کال 1.22 میلیارد افغانیو ته رسېده.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي، اورېدل یې مه هېروئ.
د امریکا د ولسمشر جنوبی آسیا او افغانستان لپاره نوې ستراتیژي د اعلان په مهال د افغانستان په ثبات کې د هند رول ډیر مهم وباله. د امریکا دا غږ به افغانستان سره د هند په مرستو څه تاثیر ولري؟ هندوستانی سیاسي مبصر ممتاز ولی آشنا راډیو ته د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
هندستان د افغانستان ډیر نږدې دوست هیواد پاتې شوی. هند تر تله دا غوښتي دي چې په سیمه کې ثبات او آرامي رامنځته شي، او هم په دې هیله او امید هندستان تر تله دا هڅه کړې ده چې په افغانستان کې سوله او امن پاتې شي، او په دې موخه په بېلابېلو ډګرونو کې د افغانستان مرسته او کومک کړی دی، او په اقتصادي ډګرونو کې ډېر کومکونه برابر کړي دي په دې هیله چې زنګځپلي هیواد افغانستان کې ثبات او الته خلک په آرامه پاتې شي. نو هندستان یوازنی هیواد دی چې په دې ترس کې ډېر زیات ونډه برابرول شي او الته ثبات رامنځته شي.
بله، خپل هندستان څومره د دې علاقه مند دی د افغانستان په ثبات کې رول ولوبي او د افغانستان په بیا رغونه کې خپل رول زیات کې؟
وګورئ، خبره پدې کې دا یو خو خداس خبره کړې ده د امریکای د متحده ایالاتو د ولس مشر وینا، خو سربیره پر دې هیڅ هم دا غواړي چې په افغانستان کې کا سولې رامنځته شي، الته آرامي وي، نو مرکزی آسیا ته لارا دا په اسانه برابر وړي کیږي. بل خبره دا ده چې پاکستان ته زموږ نیغه لار نشته، نو په افغانستان کا کسول وی، نو کاغه اقتصادي اړخ وی، کپوزي اړخ وی او کبزل بل اړخ وی، نو په هغه کې هندستان التا کومک او مرسته برابر وړي شي. او لکه مونږ تاسو ته یادونه وکړه چې هندستان التا پر لپسې کومکونه او مرسته برابر کړی دي. هند غواړي چې لکه تاسو باور دي سارک هیوادونه، په سارک هیوادونو کې هم د افغانستان د ګډونتیا لپاره هند پر لپسې هڅه کړی، او اوس افغانستان هم د سارک یو غړی هیواد دی.
هند لپاره د افغانستان ثبات کومې ګټې دي پکې؟
هر یو هیواد له یو ګټې لري. نو زمونږ دا یو لار چې مونږ د غاز وړ پیاله رو، نو د ترکمنستان او نورو سیمو ته په اسانه لار مونږ ته برابر دي شي. ټول ته خبره خبره ده چې په افغانستان کې بارني ځواکونه لاسوهنه لري، نو هیڅ غواړي چې دا لاسوهنه هلته ونه شي او آرامي وشي بلدار شي اقتصادي پاړه بلته پرمختګ وشي او تاسو معلومه ده چې مرکزی آسیا یو دا سیمه ده چې بیل د افغانستان الته سړی نشي رسیدي که الته سوله او امن وي هند بیا کولی شي چې مرکزی آسیا هیوادونو ته که دا هغه هر څه اقتصادي ارزښت لري هلته لاسرسي لرلی شي. نو هند غواړي چې دا مرکزی آسیا هیوادونو ته خپل صادرات او نورې ګټې ترسره کړي.
بله د سیمې ځینې هیوادونه غواړي چې د هند هڅې په افغانستان کې شانډی کی نو غواړي هندستان افغانستان ته نږدې شي. آیا دغه هڅې به په هندستان تاثیر وکړي؟
هندستان ظاهر خبره ده د دې پروا نه لري چې دلته کې دغه مخاوني ولې شي. د هندستان یو شمېر انجینران او نور خلک په افغانستان کې زپړی شوي، لیکن بیا هم هندستان خپل مرستو ته دوام ورکړي او اوس هم لګیا دی هلته کې په بیلابیلو ډګرونو کې مرسته برابروي او دا مرسته به له خیره دغه شان کې دوام ولري. هندستان د دغو عواقبو تر لاندې تاثیر نه دی راغلی.
مننه ممتاز ولی صاحب کور ودان. آشنا سپورتس خپرونه او مطیع الله عابد. عابد صاحب ستړی مشې سټډیو ته سپورتس خپرونه کړې نن شپه اورېدونکو دپاره څه نوې زیرې لرئ؟ څه
زیرم لرو؟ یو خبر دا چې خلک د سکوهنې مینوال منتظر و چې احمد ولی هوتک به خپل روسي سیال ته ماتې ورکړي. اوس څنګه چې لوبه کې یو ګټلې یو بایللې، نو هغه لوبه دا ځلې احمد ولی هوتک ونه ګټله. خو فیسبوک کې خلک ټول دغه په ملاتړ دي، ورته وایي چې موږ تا سره یو، ځکه چې تلې یو افغانستان له خوا نه لوبه کړې ده. دا موږ د پاره د ویاړ خبره ده. بل نن د افغانستان کرکټ بورډ او د افغانستان بانک په شریکه باندې د منیجمنټ کړو فیصله وکړه چې بانکونه به هم د کرکټ ټیمونه لري، او دا به خبره ده چې د کرکټ لوبغاړي به د بانکونو مامورین کیږي، تنخواه به اخلي او ورسره به د ټیم دپاره هم لوبه کوي. نو دا د افغانستان د لوبغاړو د عاید دپاره یو نوې تازه خبر دی چې په دې به خبرې کوو. او شپږیزه روانه ده، د افغانستان کورنۍ کرکټ ستمبر په 10 باندې شروع کیږي، د هغې د یو لوبغاړي سره به هم نن خبرې کوو.
خیر سره نام خدا دی زیری خبرې مواد بخیر ډیر دي، نو اوریدونکو د خبرې
منتظر دی اوسې.
مننه.
د مهمو خبرونو غټکی او زلیبیا. په افغانستان کې د مدني حقوقو مدافعین وايي د حقوقو کسانو د حقوقو دفاع لپاره باید حکومت یو نوی قانون جوړ کړي چې په محبسونو کې د توقيف په دوران کې شکنجه کیږي. ناپیژندل شو وسلوالو د زابل د ولایت د دینی علماو د شورا رئیس مولوی عبدالحکیم حکمت اشتله او وجله ده. د سرپل ولایتي چارواکي وایي چې طالبانو د جمعې په شپه د سنچارک پولیسو والي کې وزوانه ښځه ایشتلې او وژلې، خو طالبانو لا تر اوسه پورې د ولایتي چارواکو د دې ادعا په باب څه نه دي ویلي. د لندن د سنډي ټایمز ورځپاڼې د رپورټ له مخې د برېټانیا د پوځ ځانګړي هوایي ځواکونه له متحده ایالاتو سره د افغانستان په جنگ کې د همکارۍ لپاره آماده شوي دي. د چارواکو په وینا د متحده ایالاتو د ټیکساس په ایالت کې د هاروي په نوم سمندري توپان دوه کسان وژلي دي. د میانمار یا برما په سرحدي یالت رخاین کې پروان نخوتو او جګړو کې د حکومتي چارواکو په قول 98 کسان وژل شوی دي. دا نخته په داسې حال کې وشو چې د برما د روهینګا قبیلې په زرګون مسلمانانو د جنگ لامل بنگلاديش ته د وختو کوشش وکړ. نن د یک شنبه په ورځ د هند په شمال کې واقع د سرسا د سیمې د پنچکولا په ښار کې وروسته له هغې فساد او نښتې وشوې چې چارواکو ویل د یوې محلي درمسالۍ یو سادو چې ځان ته بزرګ وایي د دوو ښځو د بې ابرو کول په تور مجرم پیژندل شوی دی، او سبا د دوشنبې په ورځ به محاکمه شي. د لبنان پوځ د اسلامي دولت د وسلوالو سره د سوریې له سرحد سره څیرمه د څو ورځو نښتو په تعقیب د یک شنبه په ورځ یو طرفه اوربند اعلان کړ. امنیتي ځواکونو د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې دوه وسلوال جنګیالي ایشتلې او وژلې دي چې د حکومتي ویناو چارواکو په وینا په یو حکومتي دفتر حمله کړې وه، او د یو ساعت اوږدې جګړې په نتیجه کې شپږ پولیسان پکې وژل شو. عراقي ځواکونه وایي چې پرون د شنبې په ورځ په سرحدي ښار تلعفر کې د عراق ملي جنډه لګولې ده.
قطر
قدر من اوریدین کو لمړی نیم ساعت خبری پختو خبرونه په همدیزی پایته ورسیده. لاند شبو کې د امریکا غږ آشنا راډیو نور خبرونه پیلېږي اوریدل مه هیروئ. که غواړی خبرونه او رپورټونه بیا ځلې واورئ او ویلولئ، نو کولی شئ د امریکا غږ پختو فیسبوک او ویب پاڼه پرانیزئ، ویلولئ او وایئ. تر بیا هم خدای مل شي.